السلام علیکم ستړي مشه د سهار او بجې شپې د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنی خبري مجلې ته مو زه صفی الله ستانګ زه خرغلاست وایم په پروګرام کې دغه مهم مسایل لرو د امریکا د پوز د مرکزی قماندانای سنت کام مشر جنرال کینت مکنزی وایي له افغانستان د پوزیانو د وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوی
موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر به ونیسو
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقلیم نړیواله سرمشري زده مزیره غازونو د نیمایي راکمولو په ژمنې پرانیسته
دا ګامونه به متحده ایالات تر 2050 کاله
مزیرو ګلتونی کاسونو د خلاص اقتصاد لارې ته برابر کړي
د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي دی وی ورستۍ اونۍ جګړې کې سخت زیانمن شوي
مولس په ډېر بداله کې دا ولس مزیاتو کړاو او جنګالو مشکلاتو پر مخامخ ده
د ژوند رنگونه هم لرو
دلته موږ هر ډول ګنده فنی لرو لکه دا چې ګوري دا د پکتیا د خلکو کالی دی د لاس کارتې شوی ده غمی په کې تاسو هلې دي
تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا پوز په پام کې لري د خپل سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي په پام کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر نن له شاه محمود قریشي او مولود چاوشغلو سره وګوریم او موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي پوره خبرونه د امریکا پاوز په پام کې لري چې د خپلو سرتیرو د ایستلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قماندان جنرال کینت مکنزی پرون د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل دا تدابیر به له افغانستان د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان کړی و چې امریکایي ځواکونه به د می په لومړۍ له افغانستانه وتل پیل کړي او دا بهیر به د سپتمبر تر یو سمې بشپړ شي په همدې ورځ د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم اعلان وکړ چې ناتو بخپل ځواکونه په همدې نیټو له افغانستانه باسي اوس مهال د امریکا 2500 او د ناتو شاوخوا 2000 سرتیري په افغانستان کې دی راډیم په پام کې د شت افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپلو پاکستاني او ترکی سیالانو سره وګوري د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حمید تهذیب پرون ازادي راډیو ته ویل ښاغلی اتمر بل شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو سره په کتنه کې د سولې پر اړوندو مسایلو بحث وکړي
قرار است در این نشست روی سه مورد
په پام کې دا په دې غونډه کې د دریو مواردو د افغانستان د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیل د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د اجماع د پیاوړي کولو او په دې برخه کې د پاکستان او ترکیه د ونډې او همدارس د دریو وړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په اړه بحث وشي
تاکل شوی و د افغانستان د سولې د هڅو د سمون لپاره د اپریل په 24 په استانبول کې یو مهم غونډه جوړه شي خو دا غونډه وروسته له هغه لغوه شوه چې طالبانو په کې له ګډون څخه ډډه وکړه ترکی چارواکو ویلي دي خایي له کم کې اختر وروسته دا غونډه جوړه کړي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس د نوې پرمختللې بڼې د 209 مواردو خبر ورکوي د روغتیا وزارت ویاند میرویس علی زی تیر ماخام ازادي راډیو ته ویل د کووید 19 ناروغي د پیښې د هیواد په یو لس ولایتونو کې ثبت شوی خو تلفات نه لري
د کورونا د نوې ډول وایروس پیښې په یو لس ولایتو کې تر اوسه پورې مثبت دي او د وایروس په هیواد کې اوس په گردش کې دي زیاتره پیښې په ننګرهار ولایت کې دي خوشبختانه وایو چې قربانیان له اوسه پورې نه لرو
خغلی علی زی د کرونا د نوې او پخوانی بڼې د توبیر په اړه وویل د نوې بڼې د سرعت ډیر خو د ناروغۍ وخامت پکې کمزورې ده موسکو د روسیې په جنوب او د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې په شاوخوا کې له پراخو پوځي تطبیقاتو وروسته روسي ځواکونو ته امر کړی چې خپلو دایمي اډو ته ستانه شي موسکو په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې جز وګرځوله روسیې په کریمیا کې دا تطبیقات د لسګونه جنګي کښتیو سلګونه جنګي الوتکو او د زرګونو پلیو سرتیرو په ښودلو ترسره کړل امریکا او ناټو وایي دا له 2014 کال راوروسته د اوکراین پولو ته نږدې د روسیې تر ټولو پیاوړی پوځي حضور و. پرونی اعلان داسې وخت وشو چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځي تحرکاتو له کبله د لویدیځ او موسکو په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاوه بیلتون پاله له اوکراینی ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. په دې جګړو کې تر اوسه له 14,000 زیات کسان وژل شوي دي. د بریتانیا ولسی جرګې هغه پارلماني اقدام تایید کړ چې د چین په شمال لویدیځ ایالت سینکیانګ کې د اویغور او نور مسلمانانو اقلیتونو او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد د پیکینګ اقدامات د بشریت پر ضد جنایات او جینوساید بولي. دا اعلامیه چې پرون د اپریل په 2 تصویب شوه او اجرایي تضمین نه لري د چین د حکومت پر وړاندې د پارلمان د غړو د مخ په زیاتېدو اعتراض څرګندونه کوي. ویل کېږي لږ تر لږه 1,000,000 اویغوریان او نور اقلیتونه چې ډیری مسلمانان دي په سینکیانګ کې توقیف ځایونو ته په ورته جبري کمپونو کې ساتل کېږي. په دې کمپونو کې له ناقانونه توقیفونو نیولې د ښځو تر جبري شنډولو بېګار او په سیستماتیک ډول له اساسي ازادیو د مسلمانانو تر محرومولو پورې د بېلابېلو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې مخکې هم د متحدو ایالتونو حکومت او د بلجیم، هالند او کاناډا پارلمانونو پر پیکینګ د جینوسایډ تور پورې کړی دی. چینایي چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. د نیویورک په منهاتن کې فدرال محکمې هغه بنگلاديشي کډوال چې 3 مخکې د نیویورک په مترو کې پلاس جوړ شوی بم الوزولې او په عمري بند محکوم کړ. یو 10 عقاید الله د 2012 کال په دسمبر کې د نیویورک د نامتو سیمې ټایمز چوک د مترو په تمځای کې یو بم الوزولې و چې دای او 3 کسان یې ټپیان کړل. چارواکي وایي نوموړي د پایپ ډوله بم له هغو ساختماني موادو جوړ کړی و چې د کار له ساحې څخه یې د کار پر مهال ترلاسه کړي وو. د محکمې قاضي ریچارډ سولیوان د حکم له اعلان مخکې د عقاید الله کار وحشت او بوګنوونکی عمل وباله. څارنوالانو د محاکمې پر مهال وویل عقاید الله د کومې ډلې غړی نه و خو د داعش ډلې تبلیغاتو اغېز پرې کړی و او په منځني ختیځ کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ له کبله په غوسه شوی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 25 هرات کې به اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 29 کندهار کې اسمان برک ښودل سوی د تودوخې لوړه درجه 24 او بلاخره جلال آباد کې به اسمان شین بی د تودوخې لوړه درجه 24 اټکل سوی ده.
خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې او ولولې. دغه پروگرام ته موزه صفی الله ستانګ زید سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري بیا هم خراغلاست وایم. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان په اړه د امریکا د سنا جرګې غړو ته معلومات ورکړل. جنرال کینیت مکنزی وویل د امریکایي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره پر پلان دقیق کار شوی او د طالبانو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر نیول شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکلورو.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینیت مکنزی په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د خوندي وتلو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي. جنرال مکنزی پرون د اپریل په 2 د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په څرګندونو کې که څه هم د ځانګړو مسایلو په اړه د بندو دروازو شاته د خبرو غوښتنه وکړه خو په عمومي توګه یې په خوندي ډول د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پای ته رسولو ډاډ ورکړ.
We are planning collaboratively with our interagency and
مشلخ پلو نړیوالو شریکانو سره په همکاري کې پلان جوړو او ټول لازم تدابیر بوونی سو څو د ځان او د خپلو شریکانو د ټولو ځواکونو خوندي او منظم وتل یقیني کړو. په دې تدابیرو کې د پامور محاربه او قوت ځای پر ځای کول هم شامل دي. څوک چیرته طالبان احتمالا په دې یا هغه بڑه د ځواکونو د وتلو په بهیر کې د مداخله پریکړه وکړي موږ خوندي کړي.
خو جنرال مکنزی زیاته کړه چې د امریکا پوځ به د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د توندلارو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو دوامدار څار ته دوام ورکړي.
We are further planning now for continued counterterrorism operations.
مشله دی ورسته پر دې پلان کار کوي چې د تروریزم پر ضد دوامدار عملیات د نن له سیمې څخه تر سره کړو. څو دا یقین تر لاسه کړو چې هغه افراطي ډلې چې غواړي په افغانستان کې د خپل بقا لپاره جګړه کوي تر پرلپسې څار او فشار لاندې وي.
جنرال مکنزی دی پوښتنې ته چې ولې طالبان د لویو حملو او د پراخو سیمو د کنټرول توان لري، په ځواب کې په ښکاره ډول وویل چې دا ډله په بهر کې پټنځایونه لري.
I believe that right now a rough stasis exists between the Taliban.
ز باور لرم چې په افغانستان کې د بهال د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د دشمنی ناوړه حالت حاکم دی. طالبان په بهر کې داسې پټنځایونه لري چې هلته ځان تجهیزولی شي، خو افغان حکومت هغو ځایونو ته د رسیدو توان نه لري. له وسلوالو ډلو سره په جګړو کې دا ستونزه تل شته.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې د موافقې په اساس ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د روان کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي، خو ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر به د می په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر تر 11 نیټې پورې به بشپړ شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په پرونی ونډه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه له قومندان څخه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته به القاعده شبکه او داعش ډله بیا هم د امریکا لپاره یو ګواښ وي کنه. په ځواب کې وویل چې د دې ډلو د ځواک له منځه وړل امکان لري، خو دا کار د په وینا ګران دی. جنرال مکنزی په دې اړه پر پوځي پلانونو هم د بندو دروازو تر شا د بحث غوښتنه وکړه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده. ازادي راډیو ته غوښتو سم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصری له احمد شیبره ورو.
واشنگتن اگزامینر رسمانه لیکي د امریکا د مرکزی قمندانې مسول جنرال کینت مکنزی پر اټن کو نشته چلور نه مومیاشتو کې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو اساسي مسولیت لري. ورسپانه وړاندې لیکي د بل هر ش چارواکي په سیر به جنرال مکنزی په شتو خپل ماموریت تر سره کړي. خو د روانه اونۍ د امریکا استازو جرګې ته په یو غونډه کې د خبرو پر مهال پر طالبانو شک وکړ چې د سولې په خبرو کې صادق وي. ورسپانه سرګندوی چې په دې غونډه کې جمهوری غشتون کې سناتور دوک لیمبورن ترې پښتنه وکړه چې ولسمشر ته دا مشوره نه ده ورکړې چې پوځان له افغانستانه مبسه. د دې په ځواب کې جنرال مکنزی وویل چې څو ځله په تفصیل له ولسمشر سره خبرې کړې دي، اما په دې برخه کې د نور توضیحات نشي ورکولای. جنرال مکنزی د پنشن پیپرز د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې. واشنگتن اگزامینر دې غونډې ته اشاره کړې ده او د جنرال مکنزی د خبرې راخیستې ده چې وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د ترهګرو د ګواښونو مخنیوی سخت کیږي، خو ناممکنه کیږي نه. فارن پالیسی خبرونه لیکي په افغانستان کې جګړه ختمي شي او واشنگتن د تیروتنې درس ته کوي. خبرونه وړاندې لیکي د ولسمشر جو بایدن تر دې اعلان وروسته چې د سپتمبر تر 11 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، د بی انجام جګړو انجام او د تل لپاره د جګړو د انجام عبارتونه د چارواکو د کتونکو ترمنځ تکرار شول. په دې مطلب کې راغلی دی له افغانستانه د یو پلان لمخې د ځواکونو استل د نړیوال ټولنې لپاره یو سوال پیدا کوي. د فارن پالیسی د دې مقالې لیکوال په خپل د پښتنه کوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا د امریکا د بهرنی پالیسی څه معنا لري. په مطلب کې وړاندې راغلی دی هر څارونکو باید د دې اندیشمن بي چې د طالبانو د بیا ظهور لپاره چې د افغانانو لپاره او د بنسټپالو پر ضد د هڅو لپاره څه مفهوم ولري. د طالبانو او متحد ایالاتونو د سولې د تړون له مخې تمه وه چې ټول امریکایي سرتیري د میتر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، البته په دې شرط چې طالبان د ترهګرو پر ضد د مبارزې شمنې عملي کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر اعلان مخکې ویلي وو چې تخنیکي ستونزو د دې د ځواکونو د ایستلو مسله ځنډنې کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د اوس لپاره 2500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې شته چې د ولسمشر بایدن لژمنې سره به د میله لومړۍ نیټې ورو ورو د ځواکونه له افغانستانه ووځي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوښنیولې. وربشو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو او د غولایت ولایتي شورا غړي وایي په دغه ولایت کې د ورستیو جګړو لامل ولسی خلکو ته سخت زیانونه رسیدلی. دوی وایي وګړي وژل شوي، کورونه دوکانونه نړیدلي، څاروي مړه شوي او شنه کښتونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. دولت دې د دوی په خبره په دغه سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. د غزنی په یو شمېر سیمو کې له یوې اونۍ راهیسې سختې جګړې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا غزنی قرباغ مکوره او بند او د یک ولسوالۍ همدارنګه د غزنی مرکز ارزو هغه سیمې دي چې لا تیرې یوې اونۍ پکې سختې جګړې روانې دي. دولتي چارواکي دا کوي چې په دغه جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې زیات تلفات اړولي. وسلوال طالبان بیا دلته خپله بریا یادوي او وایي امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولي او ځینې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. خو ولسي خلک بیا وایي په دغه جګړو کې تر ټولو زیات ته ځانی او مالی زیانونه اوښتي دي. وګړي وژل سوي، کورونه دوکانونه یې نړېدلې، څاروي یې مړ سوي او شنه کښتونه یې دا وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د غزنی او بند ولسوالۍ یو اوسېدونکي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نن اتمه ورځ د جګړه روانه ده. طالبانو کمربند چې ولګه غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. خلک مهاجر دي، موږ د مرکزي ادارې دا غواړو چې دلته عملي هوا وایي عملیات ګډ وشي او طالبانو خط ماتي او خلک په خپلو کورو کې ځای په ځای. خلک مهاجر شوي دي، خلک تر شاد باند لاندې ژوند کوي، خلک په شهادت رسېدل دي، ملکي خلک تلفات لري.
ولایت شورا چې ځان د خلکو استازي ګڼي هم وایي دلته ولسی خلکو زیان موندلی دی. د یاد شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي وسلوالو طالبانو د خلکو له کورونو مورچې جوړې کړې دي. نوموړی وایي که مرکزي دولت د طالبانو په وړاندې پوځي عملیات ترسره نه کړي د ولسوالیو تر څنګ غزنی مرکز هم سکوت کیږي.
رښتیا هم ولس په ډېر بداله کې دا ولس له زیاتو کړاوو او جنجالو مشکلاتو سره مخامخ ده. مرکزي دولت باید غزنی ته توجه وکړي او غزنی ته اکمالات وکړي او غزنی ته امکانات ورکړي. کنه ولس تر بلې به په غزنی دایره راتنګي، هم په مرکز هم په ولسوالیو، اخر به دې سبب کې غزنی سکوت وکړي.
دا غزنی دولتي او نظامی چارواکي بیا وایي توان لري چې د طالبانو په وړاندې خپلې جګړې ګړندۍ کړي. خو په وینا یې طالبانو د خلکو په کورونو او جماعتونو کې پوځي مرکزونه جوړ کړي دي چې له دې عمله په تیزۍ سره عملیات نه نسي کولای. امنیه قمندان مل پاسوال حکمت الله کوچای وایي
دا چې موږ ډېر دی احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لږ ځنډنی دي. دلیل دا ده چې دښمن د ملکی خلکو کورونه سفر ګرځولي، بلاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه کله چې درګیری کیږي اتما نامو خلکو ته زیان او ضرر ډېر ده. ولی موږ انشاءالله اطمینان درکوو چې کوشش کوو په خاص طرز د فعالیت سره چې زیان او ضرر عام خلکو ته کم وي. دښمن د محیط منطقې نه یا سرکوبه کو یا لرې کو.
دا غزنی والی بریج جنرال سید عمر نورستانی هم وایي دا جګړو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړی زیاتوي افغان ځواکونه اوس په اکمالاتو او تجهیزاتو سنبال او جګړې ته د هیوادنۍ مینې په اساس په شوق او ذوق ځي. نوموړی وایي ولسي خلکو ته د زیان نه اوښتو په خاطر پوځي عملیات په احتیاط سره پر مخ وړي.
موږ د دشمن د هر ډول بریدونو د مخنیوي لپاره چمتو یو. دا چې طالبان د خلکو له کورونو او عامه ځایونو څخه زموږ پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده. خو بیا هم هیڅ ډول اندېښنه نشته.
نورستانی زیاتوي موږ جګړې ته پوره چمتووالی لرو. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو قوتونو په نشتون کې هم توانېدلی سي چې له هیواد او خلکو دفاع وکړي. که د غزنی چارواکي او ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان د ولسي خلکو له کورنو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدونه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنگرونه جوړ کړي دي، له هغه سنگرونو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
وربشو پکتیا ته په پکتیا کې یو شمیر خلکو د کرکټ بورډ ځای اداري په ضد باندې لاریون کړی دی. دوی ورسته له هغه د کرکټ بورډ په ضد لاریون وکړ چې د دې ولایت د مدني فعالانو او د کرکټ لوبې د لوبغاړو په وینا د بورډ چارواکي غږ نه اوري او د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي. د کرکټ بورډ چارواکي بیا وایي په ګردیز کې د کرکټ په میدان کې کرل شوی چمن د سړې هوا له امله خراب شوی او د بیا رغولو لپاره ژر هڅې کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په پکتیا کې د کرکټ بورډ پر ضد د لاریونونو دوام د پنځشنبه په ورځ د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې ګڼو مدني فعالانو ځوانانو او د کرکټ لوبې لوبغاړو د کرکټ بورډ پر ضد یو ځل بیا لاریون وکړ او پر ضد یې شعارونه ورکړل. دوی وایي کرکټ بورډ لا هم د دوی پوښتنو او غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او که یې غږ وانه ورېدل شي د کرکټ بورډ مرکزي دفتر دروازې به هم وتړي. د کرکټ لوبې تبصره کوونکی حقمل مسعودزی او د ځوانانو پارلمان غړي احمد الله احمدي رسنوي ته وویل
نړۍ په کچه باندې هغه لوبغالي چې هلته نړیوالې لوبې کې هم هغه ډول لوبغالي نه غواړي ځکه کرکټ بورډ موږ پوهېږو چې هغه هم راسنتاوي نه لري خو ولې څنګه چې په نورو ولایتونو کې جوړ کړي دي موږ هم هغه ډول لوبغالی غواړو اکیډمي غواړو.
که چېرته زمونږ پکتیاوالو د لوبغاړو غوښتنې ونه منل شي موږ به نورو لاریونونو ته دوام ورکړو سولهییز لاریونونه به وکړو او د دې تر څنګ به د کرکټ بورډ عمومي ادارې دروازه وتړو.
د لاریون ګډونوال وایي د شاوخوا شپږو کلونو په تیرېدو لا هم په ګردیز کې د کرکټ لوبې معیاري میدان نه دی جوړ شوی او د دې ولایت لوبغاړي له معیاري اکاډمۍ بې برخې دي. د دوی په باور په دې ولایت کې په جوړ شوي لوبغالي کې هم لسګونه میلیونه افغانۍ مالي فساد شوی او له چارواکو یې د سپینوي غوښتنه کوي. دوی وایي کرکټ بورډ یوازې په هوار میدان غیر منظم شین چمن کرلی او د لوبغاړو میلمنو او ننداره کوونکو لپاره هیڅ اسانتیاوې پکې نه دي رغول شوي. د لاریون یو شمېر نورو ګډونوالو په خپلو خبرو کې وویل
کرکټ بورډ پکتیا دی ولستونه سره سلام کړی دی موږ اسناد لرو موږ ټول پکتیا ځوانان اسناد لرو چې ولیم لکه ډالر راغلي او دوی په لکه ډیر ځړ ډالر مصرف کړ دا شره موږ حساب غواړو
تاسو په یوه یاره لوبغاړی چې د پکتیا کې جوړ شوی دی په دې کې پر فساد شوی دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک رسنوی ته وویل چې د پکتیا د لوبغالي چمن چې د سړې هوا له امله خراب شوی بیرته رغوي خو د دې میدان د جوړېدو په چارو کې د شوی مالي فساد د تورونو پړې څه ونه ویل.
هیڅ ولایت سره توپیر چلند هم نه کیږي. د لوی پکتیا د لوبغالي چمن د هوا سړک له امله خراب شوی ډېر ژر چمن ورغوي او د لوبو کولو لپاره به چمتو کړي.
د یادونه ده چې د غولاریون کونکو له دی وړاندې هم د یو رسنیز کانفرنس پر مهال په پکتیا کې د کرکټ بورډ ولایتي دفتر د اعتراض په توګه تړلې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې ده چې تر 2030 کال به د نړۍ د ستر اقتصاد د ګلتونی غازونو خپراوی د 2015 کال پرتله نیمایي تر راکم کړي. ښاغلی بایدن پرون د اقلیم په نړیواله سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې د دې مضرو غازونو کچه به په سلو کې د 50 یا 250 تر حد راکم شي. د ځمکې د ورځې په مناسبت دا سرمشریزه چې د څلوېښتو هیوادونو مشرانو پکې ګډون کړی و ولسمشر بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس پرانیسته. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ځمکې د ورځې په مناسبت په پرونۍ سرمشریزه کې پر متحدو ایالاتونو سربیره د چین، روسیې، هند او د خلیج د هیوادونو په ګډون د نړۍ د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. دا دوه ورځنۍ سرمشریزه په نومبر میاشت کې د انګلستان په ګلاسکو ښار کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشریزې لپاره د تیاریو په درشل کې یو مهم ګام بلل کیږي. ولسمشر بایدن چې له خپلې مرستیالې کاملا هاریس سره یو ځای سرمشریزه پرانیسته وویل اوس هغه لسیز روانه ده چې نړیوال باید د اقلیمي بحران د ناوړه عواقبو د مخنیوي په برخه کې پریکړه وکړي. پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې د پاریس په اقلیمی کنفرانس کې ژمنه کړې و چې متحد ایالات به د 2015 او 2025 کلونو ترمنځ د ګلتونی غازونو په کچه کې په 26% کموالی راولي. ښاغلی بایدن د تیرې شپې په سرمشریزه کې د دې مضرو غازونو پر ضد د 2 برابره اقداماتو خبر ورکړ.
دا ګامونه به متحده ایالات تر 2050 کاله له مضرو ګلتونی غازونو د خلاص اقتصاد لارې ته برابر کړي. حقیقت دا دی چې امریکا د نړۍ په سلو کې له 15 لږ مضر غازونه تولیدوي. دا بحران هیڅ هیواد په یوازې ځان نشي حل کولی. موږ ټول په تیره د نړۍ د پیاوړي اقتصادي قدرتونو استازي باید په دې برخه کې ګامونه واخلي.
په جنوري میاشت کې د ولسمشر په توګه د بایدن له لومړنیو اقداماتو یو دا و چې امریکا یې بیرته د پاریس په اقلیمي تړون کې شامل کړه. پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړی و. ترامپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له خپلو پلویانو سره دا ژمنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش سرمشریزې ته په څرګندونو کې وویل چې تیره لسیزه د ځمکې د تاریخ د تر ټولو تودې لسیزې په توګه ثبت شوې ده. ګوتریش زیاته کړه څومره مضر غازونه چې اوس خپریږي په تیرو 3 میلیون کلونو کې ساری نه لري. ګوتریش وویل چې بشر یوې زرغونې سیارې ته اړتیا لري، خو د ده په وینا نړۍ اوس مهال د پاڼ پر سر ولاړه ده.
لاندو خبرونه ته خرغلې د امریکا پاوز په پام کې لري چې د خپل سرتیرو د استلو د عملیاتو لپاره افغانستان ته اضافي ځواکونه واستوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي قرارګاه عمومي قمندان جنرال کینت مکنزي سنا جرګی ته وویل دا تدابیر به افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو د وتلو د بهیر خوندیتوب یقیني کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې نن له خپل پاکستاني او ترکی سیالانو سره وګوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس د نوې پرمختللې بڼې د 209 مواردو خبر ورکوي. غنی پیخي په ننګرهار کې ثبت شوی. موسکو د روسي په جنوب او د اوکرين د کریمیا ټاپو وزمه په شاوخوا کې لپراخو پوزي تطبیقاتو ورسته روسي ځواکونه ته امر کړی چې خپل دایمي اډو ته ستانه شي. د بریتانیا ولسی جرګې هغه پارلماني اقدام تایید کړ چې د چین په شمال لویدیځ ایالت سینکیانګ کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد د پیکینګ اقدامات د بشریت پر ضد جنایات او جنوساید بولي. او د نیویارک په منهاتن کې فدرال محکمه هغه بنگلاديشي کډوال چې 3 کاله مخکې د نیویارک په مترو کې پلاس جوړ شوی بامل زوال یو په عمر بند محکوم کړ. لاند خبرونه هم دلته ختم شول. کولای شي دا خبرونه د ازادي رډیو په وی پانی اولولې.
دا ژوند رنگونه.
سلام، زما نوم سیده ده. د کابل اوسیدونکی یم. کاروان مال کې د ګند افغاني کالیو دکان لرم.
دلته څو ډول ګند افغاني خرڅې؟
دلته موږ هر ډول ګند افغاني لرو، لکه دا چې ګورئ دا د پکتیا د خلکو کالی دي. د لاس کار پیر شوی ده، غمی پکې ټاک وهلې دي او آینه لري، روپۍ پکې ټاک وهل شوی دي او ټټرې لږ اوږده دي. او دا چې د ټوټو چې تاسو ورئ دا پخمل دی، خو موږ یې په کتان نخیټ ټوټو کې هم جوړو. او دغه چې تاسو ګورئ دا 1000 کالی دي، دا پکې یوازې خامک کار شوی ده. تاسو دا ګورئ د دې ټوټه شین او خامک سپین ده او دای خولای ده. او دا چې ګورئ دا هم دای هم خولای ده او پلاس باندې خامک تزی شوی. او دغه چې تاسو ګورئ دا پامیری کالی ده، زیاتر پامیریان اغوندی. اوس بازار لری خلک ډیر اخلي، دلته مروت شوی ده. او دغه کلچې تاسو ګورئ دا بلوچی ده او پکې ټټر لږ د نور کالیو نه لنډ ده او ټوټه یې رنګه بخمل ده. دا چې تاسو ګورئ دا شانهبند ده، دغه کالیو کې ډېر استعمالیږي.
دا شانهبند د څه شي نه جوړ شوی دی؟
دا اوسپنیز نه ده، دا نقره یا سپین زر ده چې غمی پکې کار شوی ده. او دغه چې تاسو ګورئ دا لاسبند ده ورسره.
دا لاسبند د سپینو زرو ده؟
دا لاسبند د سپینو زرو ده.
ده چې تاسو ګورئ د غړکې دم سپین زر ده پکې غمې کار شوی ده
دغه د سپین زر شیانې چیرته جوړیږي
د سپین زرو شیان مراتخانی کې جوړیږي او موږ هلته فرمایش ورکوو او راوړو
دا راته وایي چې دغه افغاني کالي تاسو دلته څوک جوړوي
افغاني کالي موږ ته خزینه خیاطان شته هغوی موږ ته جوړوي کور کې موږ ورته جوړه ورکوو
ډیره زیاته مننه
تاسو نه مننه